مثلث،
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. خبرهایی که از ایران میرسه نشان میده که زندگی برای بسیاری از مهاجران افغان در اونجا سخت‌تر شده. مثلا اخیراً خبر آمد که افغان‌ها دیگه در 16 ولایت یا استان مثل اردبیل اجازه اقامت و کار ندارن. از بازداشت چند صد مهاجر هم خبر میرسه و قبلا مقام‌های ایران گفته بودند که در 6 ماه قرار است 2 میلیون مهاجر غیر قانونی را به افغانستان برگردانند. این در حال است که در افغانستان زیر سلطه طالبان میلیون ها نفر طبق گفته ملل متحد در آستانه گرسنگی هستند. حال چرا این موضوع مهمه و چه عواقب داره؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با هانا کاویانی، همکار ما از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی که قبلا در ولایت غور هم فعالیت کرده. خب هانا جان، دلایل ممنوعیت اقامت دائم و اشتغال مهاجران افغان در برخی از استان‌ها یا ولایت‌ها در ایران از جمله در اردبیل چیست؟
راستش این اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول سال‌ها، دهه‌ها این داستان رو به تناوب می‌بینیم، بعضی موقع‌ها سنگین‌تر، بعضی موقع‌ها کمتر. دلایل متنوعی هم مطرح میشه، از جمله مثلا شکل جمعیت شهری، اینکه بالانس و توازن به هم نخوره، از جمله مسائل امنیتی. مثلا ما در حدود 1-2 سال گذشته که حملاتی رو در شیراز داشتیم، در شاهچراغ، بلافاصله سکونت شهروندانی که اتباع بیگانه خونده میشن، که بیشتر در ایران این اصطلاح برای شهروندان افغانستان استفاده میشه، ممنوع میشه به خاطر یک مشکل امنیتی یا یک اتفاق امنیتی. واقعا هر دفعه به شکل مختلف، به دلیل مختلف. اما خب این روزها همونطور که اشاره کردید، مشکلات و چالش‌های زندگی مهاجران افغانستان در ایران بسیار سنگین‌تر و بیشتر شده و تبدیل به یک بحث اجتماعی قوی‌تر هم شده در سطح اجتماع، حالا چه در کوچه و خیابان، چه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها خیلی سنگین‌تر و قوی‌تر داره درباره‌اش بحث میشه و مطرح میشه. و میگم دلایل خیلی متنوعی رو میشه براش برشمرد،
مثلا مشکل اقتصادی، امنیتی یا سیاسی یا تلفیق از این.
دقیقاً، یعنی بعضی اوقات ما نمیدونیم که این تصمیم واقعا تصمیم یک شورای محلی است در یک شهری، یک استانداریه، یا یک تصمیمی است که از مرکز، از تهران به عنوان یک دولت گرفته شده. خیلی اشکال مختلفی داره وقتی که نگاه میکنیم به این گونه تصمیم گیری ها در ایران. مثلا بنرهایی رو در یک منطقه، در یک خیابانی میزنن، اما مشخص نیست که این بنر رو کی زده اینجا که ممنوعیتی برای اتباع افغانستانی مثلا بخواد اعمال بکنه. و بعد صحبت درباره این میشه، هر کی مسئولیت رو به گردن دیگری میندازه و اشکال مختلفی پیدا میکنه.
ظاهراً به نظر میرسه که یک نوع ابهام و ایهام در مورد اعداد و ارقام وجود داره، که مثلا چی تعداد مشخص مهاجرین افغان در ایران زندگی میکنن، با چی تعداد مثلا اخراج میشن، با چی تعداد مثلا دوباره به ایران میرن. البته یک ارقام و اعداد داده میشه از طرف مقامات، اما فکر میکنم که در این مورد هم میشه بیشتر دری مثلا صحبت بکنیم که آیا در داخل ایران یعنی یک سیستم ثبت و راجستر سیستماتیک وجود داره یا نداره. این بس جالب است. جناب واقف، شما چی اطلاعی دارین این روزها از حال روز مهاجران افغان در ایران؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان وجود آمد ناشی از جنگی بود که در طی 20 سال ما بین نظام جمهوریت و گروه حاکم در افغانستان طالبان هستند سبب شد که گزینه مهاجرت یکی از امیدهای مردم افغانستان باشه و روزانه صدها و هزارها مردم افغانستان به دنبال مهاجرت و پناهندگی باشند. اما ببینید شما در طی 20 سالی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود مردم به حقوق شهروندی دست پیدا کردن، مردم به آزادی‌های مدنی دست پیدا کردن، دروازه‌های مکتب باز شد، مردم به دانشگاه رفتن، نسل جوان و روشنفکر افغانستان دوست داشتن که به جامعه بین المللی وارد تعامل باشن، در تمام عرصه‌ها یک زندگی جامع شمول در افغانستان هم شکل بگیره و مردم افغانستان با سایر کشورها ارتباطات اصلا و نیک داشته باشن. وقتی به نظام جمهوریت یک بارگی سقوط کرد، اما ترسی که مجموعه مردم بخصوص کسایی که در این عرصه‌ها تلاش میکردن که ارزش‌های آزادی مدنی و دموکراسی در افغانستان شکل بگیرن، وقتی که طالب آمد این ترس سبب شد که بسیاری از مردم متاسفانه وطن را ترک بکنن، که بسیاری از مردم رفتن به ایران. اما متاسفانه بعد از 2 سال یا 3 سال میبینیم که امروز به وضعیت مهاجرین در ایران شرایط خوبی نداره، با وجودی که ما باور دارم مردم افغانستان وقتی کشور خود را ترک کردن در افغانستان در ایران رفتن یا به سایر کشورها به یک زندگی ایدئال آرزو ندارن، دوست دارن همون حداقل شرایط رو به صورت نسبی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خدا خواسته باشه شرایط در وطن خوب شه و برگردن.
و به تازگی هم کارزار را افتاده بود و برخی از مهاجران از افغانستان در ایران از ملل متحد خواستن که اگر اونها را به کشورهای دیگر منتقل بکنن، اما دیده شده که چی خواهد شد؟ برای این که امیل از یک صحبت میکنیم، ملل متحد با موج از مهاجرت ها در بیرون از منطقه مثلا در اوکراین، نمیدونم در شرق میانه، در لبنان، در غزه و اینها هم درگیر هست، دیده شده که به این موضوع چطور رسیدگی خواهد شد؟ خب هانا جان، بعدن با جناب واقف در مورد مربوط به این بحث صحبت میکنیم، اما شما در جریان هستین که چند پیش گزارش شد که ده ها مهاجر افغان در مرز سراوان کشته و زخمی شدن، گفتن که گزارش هایی که رسید حاکی ازی بود که انفجار ماین صورت گرفته و همچنان مرزبانان ایرانی تیراندازی کردن و این افراد قصد عبور از مرز بین پاکستان و ایران را داشتن و توانی رویداد واکنش های گسترده را هم به همراه داشت، مخصوصا در فضای مجازی. خب طالبان گفتن که تحقیق میکنن، هنوز اما نتیجه تحقیقشان اعلام نشده و ابهامات یا ابهامات در این مورد موجود است هنوز. خب چه پیامدهای داشتین رویداد در ایران اگر با مخاطبان ما بگویی بیشتر؟
راستش شکل و شمایل اون روز حتما شما در رادیو آزادی، ما در رادیو فردا دنبال می‌کردیم و روزهای بعد از اون شکل و شمایل گزارش شدن آنچه که اتفاق افتاد روشن نبود، خیلی ابعادش مشخص نبود که چه اتفاقی افتاده و مقام‌های دو طرف هم آنچنان روشن درباره ابعاد این اتفاق صحبت نکردند. اما به هر حال اتفاق گزارش شد و واکنش‌های بسیار زیادی هم داشت و در طرف ایران میشه گفت که واکنش ها چند دسته بود. به تبع ما در ایران با گروه کثیری از مردم مواجه هستیم که منتقد حکومت خودشون هستند، منتقد تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم غیر مسلح در داخل ایران هستند و همه این ابعاد. اما اون چیزی که ما در واکنش ها می دیدیم الزاماً به موازات یا همسو با این رویکرد نبود. در مواردی بسیاری از نظراتی که مثلا در فضای مجازی می دیدیم برخی حتی مزاح می کردن دربارش یا مسخره می کردن و می گفتن که چطور ممکنه که شما براتون سپاهی در زمانی که مردم خود رو به گلوله می بنده دشمنه، وقتی که مردم همسایه رو به گلوله میبنده قهرمان شما میشه، اگر که قهرمان همیشه باید قهرمان باشه، اگه دشمن همیشه باید دشمن باشه. چون خیلی متناقض بود روی کردی که ابراز شد به اتفاقی که افتاده، حالا کاری به ابعادش نداریم، داریم الان درباره واکنش به اون گزارش اولیه صحبت میکنیم. اما در این حال میتونم این رو هم بگم که بسیاری هم بودند که ابراز تأسف کردند. من در مثلا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که بسیار ایرانی ها از اون استفاده میکنن، بسیار میدیدم پست های زیادی رو میدیدم که ابراز همدردی میکردند، ابراز نفرت میکردند از اتفاقی که افتاده، و میتونم بگم که واقعا متنوع بود شکل واکنشی که به یک همچین رخدادی نشون داده شد. اما این رو باید اشاره کنم که این اتفاق در زمانی افتاد و در زمانی ما داریم دربارش همچنان صحبت میکنیم که ایرانی ها بسیار درگیر یک وضعیت داخلی و منطقه‌ای خودشون هستن. پس ذهن هر ایرانی امروز این هست که اسرائیل کی قراره جواب حمله موشکی ایران به اسرائیل رو بده، آیا جنگی خواهد شد، آینده چگونه خواهد بود، فردای من چگونه خواهد بود. برای همین این افکار عمومی بسیار درگیر یک موضوع بسیار بزرگتری است و به نوعی شاید از اون رخداد سرابان عبور کرده باشه.
و همینجا اگر بپرسیم یا شما یا از جناب واقف، خب یک کمه اگر پس منظر این موضوع رو بگوییم که چند پیش ایران حمله کرد به سمت اسرائیل با موشک‌های بالستیک و حالا همونطوره که آنها جان شما گفتین احتمال داره که اسرائیل تلافی بکنه اون حمله رو به ایران حمله بکنه، ای که کی هنوز معلوم نیست، زمان مشخص نیست. اگر چنین حمله صورت بگیره، جناب واقف، با توجه به امو اطلاعاتی که شما از وضعیت دارین و از مردم دارین، چی تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان در ایران؟
بدون شک اون رقم شما میدانید روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرینه است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود دارد. اما رقمی که شما میدانید بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی در ایران مهاجرت میکنند یا در گذشته بودند، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردم افغانستان از طریق کار با ایران حمایت میکنند. اما وقتی این حمله اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با واسطه به کار و حضور در ایران هستند، بدون شک میتونه تبعات بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کاری باید مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشون شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین‌المللی هم در اونجا توجه نمی کنن، ایران یگانه کشوری بود که در طی دو سه سال گذشته بسیاری از سرداران افغانستان در اونجا من برداشتمی است که فقط به هدف تامین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا صاحب یک کار بودن و فامیل و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و بخصوص قیمت کلانش مردم افغانستان و ایران میکردن.
تشکر از این. خب هانا جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد و آمار ارقام صحبت کردیم. آیا در داخل ایران واقعا طوری یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و یک ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره؟ نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنن، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی اینکه اراده‌ای وجود نداره برای این کار و دیگری اینکه موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوعه، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیستی امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که اسناد
دقیقا
ندارن.
کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلا کارت اقامتی ندارن، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه، کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن، چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت میکنیم اینجا، این چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه، برای همین اشکال مختلف هم داره و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت می‌کنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده ترین چیزی که ما بسیار دربارش میشنویم درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی میکنیم بسیار پدیده های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی ها در ایران با این چالش ها مواجه هستن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان، پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را دارن؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموع کسایی که برآمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود را در داخل افغانستان حمایت بکنن. اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گفا سبب میشه که مردم افغانستان برگردند، ما برداشتم این است که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارند. از یک طرف بحث دیگر طالبان به جای اینکه بیان به مشکلات و ناسامانی‌ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازند، بیشتر بحث‌های سیاسی درون‌گروهی خود و بحث‌های سیاسی رابطه تاکتیکی که با سایر کشورها دارند دنبال از اینا هستند تا اینا رو تقویت بکنند. امروز ما برداشتم اینه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان امور رقمی که آمارانشان متبا شما یاد کردیم و سازمانهای بین‌المللی گزارشانشان متبا زیر 70% مردم زیر خط فقر هستند. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین‌المللی با یک ایست دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است و فکر مردم افغانستان نشوند و برنامه های خودتر را نگیرند، ما برداشتم این که تغییرات منفی ازی در دراز مدت بخصوص در آینده ها بسیار برای مردم شکننده خواهد بود.
تشکر. خب آنا جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان، مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حال اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران، با مثلا تحلیلگران در این مورد شما صحبت کردین؟ چی میگن؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه، اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن. اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتند که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی به این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجرانی که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقف؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستر این فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدند، وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردند هیچ آپشن دیگه ای که اینا را حداقل یک زندگی مسالمت آمیزی در کنار خانوادهشان برگردانه است متاسفانه وجود نداره. از طرف دیگر حضور سازمان های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایل است که متاسفانه جز رنجش مردم افغانستان میبینند و بخصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده و میتونه این مشکلات با مراتب بیشتر هم بسد.
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم هانا جان، شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به سلام و نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کمی در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنن، یک کمی در این مورد گفتگو ما بکنید.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمیبینند و فراتر از اون نگاه میکنند، کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق می افته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش هایی هم در این زمینه می کنند، از جمله همین در همین هفته هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی، که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه، ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده‌ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده‌ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در این حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تاکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنند به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه ای، همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
صوبه په جنگ وی دا دوا کوریشت من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي میر من د وطن
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومبرست مرپور. نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکل سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبه کې د یو بل 1500 متر هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لپاره د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونی د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع. طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي. ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غوی را ګرځېدل چې دا موضوع یې رسمي ته کړی و.
دواړي خو یو په دې کې خپل ګټي ویني چې دا مسله خپه پاتې سي پټه پاتې سي څوک خبر نشي او د ټولو مهمه ده چې نړیوال په خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي.
دې برخه کې کار دی چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او د ورته کې په ګډه کار وکړي. دا موضوع اوسېږي دا
پیښه هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې د پاره یو هیئت ټاکلی و هغه هیئت ټاکل هم ازما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي طالبانو ته سپارښتنه لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل.
ډيري هوادونه دي چې اوسېږي افغانستان سیاست دي شوکلات افغانستان په صفت دي جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرې د بریکس او د شانګهای کانفرنسونو ته پدې وتی دي ته بار خبر نه کړه.
طالبان دې غونډې ته دعوت نشو او دا یو بل کلاک څپېړو د طالبانو په مخ چې د دین مستی او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاتونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټول سیمو کې پاتونونه پیل کړی ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړه ومني. ټي ټي پی په اړه چوپتیا غوړه کړې ده. بیا هم ستړي مشي که څام تیر اونۍ غنو هی ودونه کې افغان فعالانو د ایرانی پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیخي خلاف لاریونه وکړل او طالبانو یې پاړه د پلټون خبر ورکړ. خو تر نن ورځې د دغه ډلې حکومت د پیخي پر اختیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیخي لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپل خبره نه واځي ولاړ دی بلکې ټینګار هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیخه کې د 218 وژل شویو افغانانو خخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایران تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینه د نوم نن خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدل چې نام ولسته دا خبر را دولې شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریز نیول شي. نو ځکه یې د سرچینه په وینا تر دې دمه په پیخه دواړه لوري چوپ دی او پټ په پټه کار کوي چې بل اخره پیخه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوی خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه سي. د طالبانو د پاره دا لو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوی په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي پټه پاتې سي څوک په خبر نشي او تر ټولو مهمه ده چې نړیوال په خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي هم به طالبان منزوي سي هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډیره نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیر وحشتناکه قضیه د ایرانیانو دخوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولی په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډیر محتاطو الفاظو سره مخته بلار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کومه خاصه غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولنه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دلنه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپل دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست؟ باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغسې پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې، او دغه حیات چې اوس ټاکل شوی اصلا دا حیات بی طرفه نه دی. متاسفانه داسې یوه پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله، او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وڅېړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو لپاره کار کوي، او دا داسې خلک نه دي چې په بی طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وڅېړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دی رد سوی او نه دی ویل سوی چې دا کار نه دی سوی. ذبیح الله مجاهد په اوله ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلی وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو حیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم حیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې دا چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې دغه پیښه سوی ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي، خو هغه وڅه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په مخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه دغلا په دوسیو کې راغلی دي.
د دغه خبر خبرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغو نه وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی شفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالیستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړي. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تیرونه یا کابو اتونه تر لس ورځو پوری دوه داسې سیمایز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو ترڅنګ سیمایز او سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د زیبر کې دوه پر اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو د ښځو د حقونو خوندي کول او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت او ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی شوي دي، او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي، دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي. او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تند سوي دي، اپارټایډ د خبرې ډېرې دي. نو لحاظ زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي، او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس د افغانستان سیاست دي شکل د افغانستان په صفت یو جغرافي زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنه کړله، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنه کړله. نو زه فکر کوم دوی کلک له ما سره مخ دي، او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو، او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شو. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلې. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړې او اندېښنې شریکې کړې دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو غواخونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغه دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي غواخونه له منځه یوسي.
ګوره، پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې و چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت برنه نه ده ورپېښې شوی، او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی، هغه په لکه د سیخال جګه ځنډولې شوی دی یا غیر فعال دی. او په تاسو ګوره دا پاکستان خبر نه ده، بلکې د طالبان د واکمنۍ وروسته چې څومره غونډې شوې دي، ګوره په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو، کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی وو، دغې وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه، هغه سپتمبر په هماغه کال کې وه، طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت. د هغې نه پس دا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه، یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه، پاره کې وطنو وکشوي، او بیا د جولای د پکې د اومد دی کال چې کوم په استانا او قزاقستان کې شو، نو ټول کې ریته بل نن د ورکشي خو هغه وړي ځکه چې په هندستان کې کړی شو، نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې. خو دا خیر چې دا یو د پاکستان نه ده، د سمره چې غونډې سره دی چې ځنې هیوادونو طالبان سره ډېر تعلقات دي، د روسیې د چین، لیکن بیا هم دعوت نو ورکشي.
افغانستان نشتون پدې کې پڅ معنا ده، پدې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي، د منطقوي اجنډا څخه په ټولیزه توګه لری کیږي. او دیو تشه جغرافیا حیثیت خپلوی دیو بیمانا هیواد دیو بی مفهوم دولت چی مشروعیت نلری په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناک دي. د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي. او بیا هم تکراروم چې د مسئول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې مسئول حکومت باره کې فکر وکړي تر څو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته یې نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسېدلې او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوي دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د ښځینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه دي خپلوانو زه فکر کوم چې دا دلاله د دې هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه. نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کیږي چې دوی عمر وړی په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې 3 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,089,000 افغانان له خپل هیواده وتلي. IOM وایي دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له 1,100,000 راټول کړي چې شاوخوا 1,900,000 کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نه خوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زموږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نور هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هیواد پریږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې ترڅنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي تر څو هیواد پریږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیون افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
ډېری کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوی دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي. نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې شو، طالبانو ته وخت ورکړل. نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چانلونه بندېږي. اندغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزت کیږي، نیول کیږي، په جیلو کې اچول کیږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه. لاغې نه پس طالبان د کور ته ورځي او دا نیسی او دا د طالبانو په کسبه کې لنن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلات څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواد ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر سما ولې دی د افغانانو او دلته د المانانو څنګه تاسو ګورو د دوی داسې داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو رسې یوې یوې خواته حرکت وکړي دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وکړي نو موږ تاسې چې یو ورې یو یو تاک تاک شروع شو له وطن نه وتل شروع شو ذاتي که د چا ضرورت ده که د چا ضرورت نه دی نو بس وځې له وطن نه داسې یو دود هم سوی یو دود یو رسم یو شي غوندې هم سوی داسې باید ځان له وطن نه وباسو ځکه وطن داسې ده او داسې ده
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لویې جرګې د پرېکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي خو بله خوا ټي ټي پي د دې جرګې پرېکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تېره اونۍ د پي ټي ایم پلویان د پښتونخوا سوابۍ، چارسدي، لکی مروت، بنوګل، کویټې، دوکۍ، لولایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزیو او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پرېکړو د عملي کولو غوښتنه یې وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستاني ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري خو دوه میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښېږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونې ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ د ټولنیز رسنیو بحثونه د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوي وو. په ټولنیزو رسنیو داسې بحثونه وو چې د ژوندیو موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم وي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار یې کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام یې پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپی له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پرېښودل کېږي خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد ورسره وکړ، موټر ته یې واچاوه، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم له ځان سره یوړل. خو له دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پرېښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا تورې یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نه وې تېرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي اماراتو مشرانو ته مې هغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. د یو ځای یو موړکی مجاهد راسي م تره وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر راشی ته کوي چې موږ يهود راغلی یو. اسلامي امارات مشران نه می غوښتنه لکه چې ته موږ هندواني خوراته وای چې وزو دې ملک نه درنه وزو او نور کې هندوان نه کارونه مرا کړی چې کار ورخ کارا کوم کنه وای ولا دې سلور تر په خلاص لاس پلاس تو در سره تازان در باندې مړ کو نور په دې وطن رحم وکي دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناره گی
له دغه درې واړه په خورستا باسونه چې چې کڅوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته نیوکه د منل وړ نه ده جنوب بیا ویلی د بیان په ازادۍ د مستبد حکومتونو غوسه کېدل د دغه دیکتاتوري او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره خېچې د خلکو لوې اختیاري لري او په ټولنیزو رسنیو تیر ونې دوه نوري ویډیوګانې هم د باس وړ ګرځېدلې وې چې یو کې طالبانو ادعا کړي و ته نه خارجي بګړي او مسیحیان له اخلاق متاثر شوي او اسلامي قبول کړي خو له دې سره هم مهاله هغه ویډیو هم لاس په لاس شوي د چې خې طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضه د اخیستلو پر ځای د باندې پزمکه ورته شیندلې دي طالبان چې پر لپسې د خارجانو د مسلمانانو دوه خبرونه خبري دا ځلې بیا ادعا کړي چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې وته نه مسیحیانو اسلام قبول کړي خبر شوی ویډیو کې هم خپله کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په هجومات کې د بهرانیانو یو ډله کې نو ولې طالبان کلمه پر تکراری خو په خپل عدد دغه وته نه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه خبر کړي لدې سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبره شوې ده چې خې په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضه ورته بیرون غورځول او شیندلې دي ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډیره بې وسۍ غورځول شوی او کاغذونو کې خپل فورمو او عریضو پسې ګرځي د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام د چې درګر د خارجان په مینيږي او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي دوی زیاته کړي هیڅ کله خپل ول سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه ځینو بیا ویلي طالبان د بهرانیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالي او خپل خلکو یې رحم ناراضي خو د دې ډول غږ به ډیر روسته ووري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څور سره کوي او لکړنه تنگ ترغلي ولس څور سره کوي بل خو د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستلانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیکولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپل خاوره کې د جنونو په کار او زده کړو بندیز لګیدل خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو خځې پریکړې کوي دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې جنونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان په خوانی استاذ محمود سیقل غوندې چیري بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړول لري هغه ویلي قطر طالبان واک تر رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړون نه هم قطر کوي او د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرو په لړ کې مدازل راځي د سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې و بشکاله له کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سمبال کړل او یا کله نه ابوبکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکل رئیس ماليزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړې وچ بل څوک په تر سره کولو شرمېدل اغه وای کلونه کلونه ل رخصتې پرته د ورنی ورځی کار کړ او ګټلې پیسې بنگلاديش کې خپل ماشومان تاسوولې ترڅو تعلیم وکړي ابو بکر ویلی لکه مې ورځی چې مزدوري په سراوتلې کوټه تک زمينه ورته ډیره نه برابر شوی خو لا اولادونو خبريږي او یو لوري اوس د محکمې کازنه ده یو زوی ډاکټر او بل زوی انجنیر ده او دوبه چې له برج خلیفہ ورسته پکې د میرویس عزیزی تاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدون کړي د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یو واړو اپارټمان نه زیات نه وي خو دنګواله به نګدی دیار لسو متره ته لوړ شي دا برج به اله څلور او متره مربع از مکوونی چې له یو درې وتاقه اپارټمان هم کم زیات خو درې او پورونه یا 2400 متره دنګواله به ولري چې ټول ټال به یو سل یو د شکورنه پکې جوړ کړی شي د دې ودانۍ هر اپارټمان به 15 میلیونه ډالر قیمت ولري هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي دوبهي خار د نړۍ وزنې خار د 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي او په امریکا کې بیا د بنګمټن پونتون ساينس پوهانو داسې مصنوعي بوټي پنځولې چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکسایډ جذبوي او برېښنا هم تولیدولی شي ساینس پوهان وايي دا بوټي د پینزو بیولوژیکی سولر حجراتو او فوتوسنتیک باکتریاو نه جوړ کړی دی خو اوس وخت کې دا بوټي واځي کانسپټ ډیزاین دی چې ورسته به ود ورکول شي دا بوټي نه واځي دا چې له فضا نه کاربن په چټکۍ راجذبي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدی شي د پوهانو په وینا دا بوټې به راتلونکي کې تر نورو ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي، او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې لرنا نه هم فوټوسنتیس پروسه ته کولی شي، بلکې د همدغه کور له انګړه نوي سلانه کاربون ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل و مورز له سید شینواري سره مهره وای.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.